د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کور بیم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوی السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ سپه دولش پښنوی په افغانستان کې خبريږي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت لپاره د کاندید جیمز ماتیس څرګندونې لرو دی وایي که دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې په افغانستان کې جګړې کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه
السلام علیکم د خبرونو سرټکی په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستې خنړیو حمله په خبرګون نن سلګونه کسانو مظاهره وکړه د ننګرهار سیمه چارواکي وي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او څلور نور کسان نیولې دي او د امریکا د دفاع وزارت منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره کې د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي پورا خبرونه نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستیو خنړیو حمله په خبرګون مظاهره وکړه دوی چې د زرغون بهیر لخوا په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته سره ټول شي د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی له تروریزم په ملاتړ تورن کړه مظاهره چانو له افغان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې د پاکستان سفارت وتړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په پاکستان فشار راولي او طالبان په تور لیست کې شامل کړي د دوی مظاهره له 10 بجو پیل او تر 2 ساعتونو وروسته د کابل په برکی څلور لارې کې پای ته ورسیده د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسؤل او څلور نور کسان نیولې دي د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل افغان ځنګړي ځواکونو پرون شپه د یاد کاست نیولو لپاره په غنی خیل ولسوالۍ کې عملیات وکړل او وتونې د یاد سړی لزینو جنگي مهمات سره یو ځای ونیسي
نګرهار ولایت د غنخیل ولسوالۍ په شپږویشتمه ولایتمه کې تیر شپه ځانګړو کورنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د شینوار شپږو ولسوالیو لپاره د القاعدې شبکې مالي مسؤول حضرت الله له څلور نورو شکمنو کسانو سره نیول شوی چې د مقاومت پر مهال په کور کې مې شپږ تنه کسان چې ټول ځوانان دي د وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي
د خغلی خوګانی په خبره د شپږو تنو وژل شوی او درې ټپیانو د هویت په اړه پلټنې روانې دي د غنی خیلو د شپږشتمې ویالې د سیمې یو اوسیدونکو نادر خان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوی کسان عام وګړي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با سبا د صحرا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې ترسره کړی د کرکټ ملي ټیم لوب کپتان اصغر ستانکزی هله خودلې چې د لوبغاړو تمرینونو او روزنو ته پکاتو وکولای شي لومړنی درې ګروپی لوبي وګټي
We have a good advantage because we know about the UAE condition because we are playing
خغلستان ځای وای موږ به په دې برلاس یو چې د متحده عربی اماراتو په شرایطو په هیګو دلته موډیر لوبي کړی دی موږ هڅه کوو چې خلو به وکړو په ورستیو دوه میاشتو کې موږ په خپل فټنس ښه کار کړی او ټیمي کار مو هم خده موږ به درې لومړی لوبو ته سخت زیار وبسو او بیا به تورنمنت هم وګټو د صحرا جام په تورنمنت کې افغان ټیم په آیرلند سربیره په ګروپي دور کې دوی ملوبه د جنیوري په 14 مل کوربه عربی متحده اماراتو او درې ملوبه هم د جنیوري په 19 لا نیمی بیا سره کوي بیا هم خرغلی اوس هم د سیمیاو نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیری وشي جیمز ماتیس همدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی کیری به د ویتنام له صدر اعظم نګوین خوان فوک او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په هانوی کې وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له ویتنام وروسته پاریس او لندن ته هم ولاړ شي جان کیری به د جنیوري په 13 سویس ته ولاړ شي څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې په داوس ښار کې برخه واخلي دا به د جان کیری د سفرونو وروسته د ور ویزه کټه مده د جنیوري په 16 د ډونالد ترامپ په مشرۍ نوې حکومت لوړه وکړي کیری په 2013 کال کې د امریکا امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر شو او تر اوسه د نړۍ یو نوی هیوادونو ته سفرونه کړی دي. د جانکیری پر ځای ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته کاندید شوی دی. د ترکیه پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره درې اساسي موارد تایید کړل. د دغه موارد د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ لخوا وړاندې شوی وو. د دغو تایید شوی مواردو له مخې د پارلمان نظارتي نقش معلومیږي. همداراز ولسمشر اجازه ترلاسه کوي څو د یو سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي او واک به لا پسې زیات شي. د پارلمان مخالفانو بیا د دغو تغییراتو په وړاندې سخت غبرګون وښود او د ترکیې په پارلمان کې اخوډب هم وشو. پرون په دغو تغییراتو کې 303 د شورایو ته اړتیا و چې د پارلمان استازیو دغه اتلس نوي ماده چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره راوستل شوی و ومنل. د ترکیې پارلمان 550 څوکۍ لري. او د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پاو سره د جګړې ځپلې سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لیک لاسلیک کړی دی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسیې چارواکو همداراز ویلي ترکیې هیئت مسکو ته سفر کړی او څو د توافق لاسلیک کړي. روسیه د امریکا له پاو سره هم ورته تړون لري، ځکه امریکایي پاوځ هم مسکو او انقره په څیر د سوریې پر ځینو برخو هوایی الوتنې کوي. د یادونه ورده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسنی اوربند مخکخ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماند وایي که دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې افغانستان ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه او په یوې بلې اعتراضي غونډه کې د مدني ټولنو استازو په پروان کې له زورواکو شکایت وکړ.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
د افغانستان د لومړی میرمنې څرګندونه هم په یو راپور کې لرو.
فعالیت زنان در جامعه باعث پیشرفت سریع جامعه میگردد.
د روزګان سرپرست امنیه قومندان وایي
د ترنکورت مرکز څخه 3.5 کیلومتر عملیات غزیدلی.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ژبه سب شوی پیغامونه لرو او تر درو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانې خبرونه اوریدلی شي. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیري وشي. جیمز ماتس همدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو پر همکاري ټینګار کړی دی. جزئیات له فرشته جلال زیڅخه.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتس پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې یوه ډېره مهمه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. متقاعد جنرال ماتس وویل د افغانستان د طالبانو لپاره په پاکستان کې موجودې ځالې او د هغوی لپاره د فعالیت او حرکت ازادي یوه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. جیمز ماتس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې د دفاع وزارت لپاره هغه پر تاییدولو یې رای واخیستې په وینا کې څرګنده کړه چې که د دفاع وزارت لپاره وټاکل سي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي چې د هغو افراطي ډلو په نازایونه له منځه وړي چې د افغانستان امنیت او ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتس وویل چې د سیمې هیوادونه باید پر افغان طالبانو او د هغوی پر ملګرو افراطي شبکو شار راولي چې په افغانستان کې د تشدد روان کړی کمپاین پای ته ورسوي. هغه وویل موږ باید پاکستان وهڅو چې د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد زیات اقدام وکړي. د جیمز ماتیس په وینا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د امریکا ټولې هڅې باید د امریکا د ملي امنیت له ګټو سره اړخ ولګوي او همدارس د افغانستان د حکومت خپلواکي باید وساتل شي. جیمز ماتیس له طالبانو سره په مذاکرو کې د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما د درویو سرو کرښو ملاتړ وکړ او ویل چې وسوالو طالبانو ته مخکې ویل شوي چې له القاعده سره باید اړیکې وشلوي، له تشدد د لاس واخلی او د افغانستان اساسي قانون ته باید د درناوي په چوکاټ کې د هغه هیواد سیاسي بهیر ته ورګټ شي. جیمز ماتیس وویل زما په باور د افغان طالبانو یو منطقي غوښتنه ده. له پاکستان سره د مرستو د مشروطولو په اړه جیمز ماتیس د یوې پوښتنې په جواب کې څرګنده کړه چې پر ټولو امکاناتو به غور وکړي. د هغه په وینا پاکستان ته ځینې سخت سبقونه ورکړ سوي، خو بیا هم باید له خپل ګاونډي افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جیمز ماتیس وویل که زه د امریکا د دفاع وزیر په توګه وټاکل سوم، د بهرنیو چارو له وزارت او کانګرس سره به ګډ کار وکړم چې پاکستان ته په هغو مواردو کې چې زموږ د ملي امنیت او د سیمې د امنیت لپاره مهم دي بدیل ورکړ سي، او پر دې به تمرکز کوو چې پاکستان باید هغه وسلوالې ډلې چې د هغه هیواد پر خاوره فعالیت کوي خونسا کړي یا یې وباسي. د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر دې مخکې هم له پاکستانه په مکرر ډول غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د حقانی شبکې او نورو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي، خو پاکستان وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي او په وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو یادونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور پوری کوي چې د نړیوالو سترګو ته خاوري ورشیندي او یوازې هغه طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت لري. جیمز ماتیس پرون پر نورو نړیوالو امنیتي مسلو هم خبري وکړې او په ځانګړي ډول یې وویل چې روسیه امنیت ته اوله درجه خطر دی او د هغه هیواد پر رهبرانو یې تور پوری کړ چې د ناټو تړون د ماتولو هڅه کوي.
د پژواک خبری آژانس د راپور په استناد مو د امریکا د دفاع وزارت لپاره د نومان جیمز ماتیس څرګندونې واورېدې چې د وویل که چېرته د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي دی به پر پاکستان فشار راولي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د افغانستان دننه فعالیت کوي او له پاکستانه د په وینا افغانستان ته داخلي شي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په مشرانو جرګه کې په دې اړه باندې رایګیری وشي چې جیمز ماتیس د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي او که څرنګه جیمز ماتیس یوه موده په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی وو. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته ورځو او په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د پاکستان د سفارت تر څنګ مظاهره وشوه.
ما به خاطر از این پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطن های ما را به این و آن به قتل میرسانن.
خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در این جای شک نیست، در تمام اند حملات دست داره. ای را برات بگویم از گذشته های دور فرد ملت ما میفهمه، فقط سفارت پاکستان یا بسته شوه یا ای که پاکستان به این عملات خود خاتمه بده.
ما میخواهیم قطع روابط بکنیم با همین پاکستان، پاکستانی که سالها هاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده.
زمان گوختنه داده چی در پاکستان لجنایت او لجنایت لملاتل لاس واخلی، در حکانی او کوی تشوره در ترهرگر و دلو مشران دی، در افغان ملت محکمه تا وسپاری او در یو مسئول دولت پتوګه دی چلنګ وکړي. منګل نړیوالې ټولنې واړو چې طالبان نړیوال تر هرګریزه ډله اعلان کړي.
دغه کسانو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت څنګ ته دغه اعتراضي غونډه جوړه کړې و. دې اعتراضي غونډې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. اخګر صاحب، په دغه مظاهره کې تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟
بلې سلام تاسو ته. لکه څنګه چې د دوی ژغونه مو واورید، نن د پاکستان سفارت مخته شاوخوا 200 کسان راټول شوي وو چې دوی د پاکستان پر ضد لکه څنګه چې ټول واورید شعارونه ورکول، او دوی ایس ای د طالبانو حامی یا د تروریزم حامی چې په افغانستان کې دهشت خپروي وګڼل، او دوی له پاکستان حکومت نه وغوښتل چې باید خپل د ترهګري اقدامات په افغانستان کې ویدري. نو بیا پر افغان حکومت شاخو وکړل که پاکستان خپل دغه ترهګري فعالیتونه نه دري، نو افغان حکومت باید دوی سفارت په افغانستان کې وتړي او تر دې وروسته هغوی ته اجازه ورنه کړي چې دلته فعالیت ولري. دې لپاره چې دوی وایي د پاکستان سفارت په افغانستان کې هم د تروریستانو یو پټنځای دی او د هغوی د حمایه کول یو مرکز دوی بولي، او د دې ترڅنګ دوی د جامع جهانی نه غواړي چې نړیوال ټولنه هم طالبان په تور لیست کې راوړي او پاکستان سره خپل مرسته بند کړي، دې لپاره چې پاکستان ترهګریز حمایت کوي. او دا په داسې حال کې ده چې هم غوښتل په دې اړه د افغانستان حکومت موقف هم ولرو، وزارت خارجه سره په تماس ولو، خو د وزارت خارجه بیان چې کیپ مستغنی تر دا اوسه پورې موږ ته جواب نه دی راکړي چې د دوی موقف په دا موضوع کې څنګه دی او افغانستان حکومت څه اقدام کول غواړي. او د دې ترڅنګ ځینې نور کسان چې هلته هم شعارونه ورکول، دوی وایي چې پاکستان هر وخت د افغانانو وینه توی کړي دي او افغان حکومت باید د دوی په وړاندې په جدي توګه دریز ونیسي او نړیوال ټولنې څخه مرسته وغواړي.
بله اخر صاحب، دغه مظاهره تقریبا څومره وخت د مظاهرې دوام وکړ؟ یعنی څو بجې شروع شوه تر کله پورې وه؟
بله دغه مظاهره شاوخوا 9:30 بجې د پاکستان سفارت مخته شروع سو چې ډیری کسان هلته راټول شوي وو، او هغې نه وروسته چې دوی خپل پریکړلیک چې دوی درلود هغه ویلو وروسته دوی حرکت وکړل د کابل برکي چرایي خواته چې دا هم پاکستان سفارت ته نږدې ځای دی، نو دوی خپل شعارونه ته دوام ورکړل او شاوخوا 2 ساعت یا 2.5 ساعت دوی دا مظاهره دوام درلود.
پولیسو د دوی د امنیت له خاطر ځانګړي تدابیر نیولی؟
بلې، و لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاستئ چې افغان پولیس له دوی ورځې راهیسې جدي امنیتي تدابیر په کابل ښار کې نیولې دي، او دغه مسایرچیانو امنیت هم پولیس نیولی و، او د پاکستان شاوخوا ټول ځایونه محاصره شوي وو تر څو دوی کوم داسې څوک نه وي چې پاکستان سفارت ته هم یورش ویسي او د مظاهرې خشونت خواته ولاړ شي.
تمیم اخګر مننه. په کابل کې نن یو بل اعتراضي غونډه هم وشوه. د پروان د مدني ټولنې استاذ او دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي راغون شوي وو او په خپل ولایت کې لغیر مسول وسلوالو څخه شکایت کاوه چې دوی ناوړه چلند کوي او زور زیاتی کوي. زبوش خبریاله ناجا صاحب دې اعتراضي غونډه ته ورغلې، راپور راکړي.
عدالت عدالت
عدالت عدالت،
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو فعالیتونه او وروستۍ ناامنۍ د دغه ولایت لزګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزی حکومت ته ورسوي. دوی د جمعې په ورځ د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو شتون او فعالیت د مخلکو ژوند تریخ کړی.
در دو ماه اخیر چند از سه پیامی که در پروان رخ داد واقعا نگران کن.
په تیر دوه میاشتو کې چې کومې پیښې په پروان ولایت کې رامنځته شوې دي، موږ ته د اندېښنې وړ دي. پروان له ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ ده. د سیمه ییزو زورواکو او د غیر مسؤوله وسلوالو شمیر تر بل هر وخت پکې ډیر ده. داسې کسان هم شته چې د پروان د مرکز او نورو ځایونو څخه ملاتړ کوي.
وضعیت بد راوړل.
دوی هم درنګ وایي دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي کډغې ستونزې تر رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو تیرو بلاس پوری کړي. لدی وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسول وسله والو لفعالیت څخه مرکزی حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. په همدې حال کې بیا د پروان امنیه قومندان محمد زمان مموزی وی غیر مسول وسله وال په پروان ولایت کې حضور نه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه منله چې په دغه ولایت کې غیر مسول وسله وال فعالیت لري.
دا د مدني ټولنو ته زموږ احترام ده، نو دا د دوی خپل نظر ده. مونږ دلته غیر مسؤول وسله وال خو غلی او غل په هیڅ صورت هلته ګرځېدی نه شي. نو مونږ د دې توانمندي لرو چې څوک یا سچا باندې تیری وکړي یا څوک ظلم وکړي، مونږ د دې چې هر څوک یې مونږ نیولی شو او نیولی دي. غیر مسؤول وسله وال په هیڅ صورت باندې دوی نه شي ګرځېدلی.
د پروان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤوله وسله والو د شتون خبره ردوي چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو خبرداری ورکړی که د غیر مسؤوله وسله وال بې وسلې نه شي، دوی به نورو ناامنیو ته هم لمن ووهي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیايي هدفونو لاسته راوړل به د سبا ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. ښاغلی مراد چې د پنځم په ورځ په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیايي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د تلپاتې پراختیايي هدفونو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږي شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولاغنی بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د تلپاتې پراختیايي هدفونو د ترلاسه کولو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي ودې هم مثبت اغېز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیايي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
افغانستان یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیايي هدفونو د ټولو مواردو عملی کېدو ته ژمن دی. د یادو موخو ترلاسه کول د افغانستان د اقتصادي ودې او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد د یادو هدفونو عملی کول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال ولس تلپاتې پراختیايي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې چې د بشري حقوقو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیايي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي ودې مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. له دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولاغنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د تلپاتو پراختیايي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. دا غنی په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیايي موخو له پنځمې برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقوقو خوندیتوب نیخ په نیخه د تلپاتو پراختیايي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د غلی سمار په خبره کې د وی ټولنې بشري حقوقو چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې روزګان ته تللی د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې د پولیسو پولیکو کې اصلاحات پیل کړي او په خبره یې چې تر دې مهاله یې ډېرې ستونزې هوارې کړي دي. البته دا خبره د روزګان د سرپرست امنیه قومندان ازادي راډیو ته وکړه. د روزګان امنیه قومندان وایي چې د اصلاحاتو سره سم پولیسو په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د افغانستان د کورنی چار وزارت د پلان او ستراتیژي د برخې معین مسعود احمد عزیزی چې له پلاوی سره ورزګان ولایت راغلی وو د پنځ شنبې په ورځ نوښت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت د ارزونی او د پولیس پولیکو کې د اصلاحات په موخه د ولایت ته سفر کړی. نوموړي همداراز د ترینکوټ هغه سیمه ته تللی وو کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کښې کې ګډو امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل کړي وو او همدارنګه یې د جنګ په لومړۍ کرښه کې ځینو سرتیرو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړه.
روجان ته وینه چې الحمدلله دغه قهرمانان سربازان کاغه د پولیسو دي که د اردو دي که امنیت ملي دي مشترک شکل باندې د دې څخه مدده کاته وکړل. هغه خلک چې د تقدیر وړو تقدیر مو کړل، هغه چې د توصیه وړو توصیه مو ورته وکړل، او هغه خلک چې هدایت یې غوښتي هدایت مو ورته وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ورزګان ولایت مخکینی امنیه قمندان ولی جان سرحدي ویلي وه چې 1200 خیالي پولیس یې د پولیسو له لیکو ایستلي دي، خو د ولایتي شورا غړو نیوکې کړې چې یو شمېر هغه پولیس یې له تشکیل ایستل سوي دي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې په دنده بوخت دي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د امنیه قمنداني مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او پرمختګ یې کړی دی. د ورزګان ولایت د امنیه قمنداني سرپرست مل پاسوال رحمتالله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو راهیسې د ترینکوټ په جنوبي لوري کې د ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل کړي او 4 کیلومتره پرمختګ کړي چې د ترینکوټ اړوند سپیدخار، ګوګرک، بایکر او یو شمېر نور کلي هم له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفین ته مرګ ژوبله اړولې او د هغو د 4 ارادو موټرونو په شمول سپکې او درنې وسلې هم له منځه وروړي دي.
د ترینکوټ د مرکز څخه بیا تر هغه ځای پورې 3-3.5 کیلومتره عملیات غځېدلي دي. د دښمن ډېر ځپل شوی دي، موټران د دې د منځه تللي دي، سلایو مهماتو سکله او خفیفه یې د منځه تللي دي چې په هغه کې زیرکو یک دي او په هغه کې نور موټرسکلان یې ډېر د منځه تللي دي.
دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې ځینې غړي ویلي وه چې د طالبانو ځینې مهم قمندانان د کوټې په شورا کې تر اختلافاتو وروسته د ارزګان ولایت چارشنو ولسوالۍ ته تللي، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي وه چې د افغان پوځ له لورې به وځپل سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په منځنۍ صفه 12:00 نوي د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ازادي راډیو په افغانستان کې خپرې شي او په همدې صفه د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. د ازادي راډیو پر روان خپرونه کې تر 2:30 بجو وروسته د 19 پروګرام ازادي او اورېدونکو لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، البته یو شمېر نور مطالب هم تر 2:00 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. اوس په عصمت څاروانه واورو چې د یو نوي کاغذ په ارتباط تاسو ته معلومات درکوي.
خبریاست. چینایي څېړونکي وایي چې د نانو ټکنالوژۍ په مرسته او له غیر ارګانیک موادو څخه په استفادې یو ډول کاغذ جوړ کړی چې نه سوځي. د چاینا اورګ ویبپاڼې د راپور پر اساس چینایي څېړونکو د دې ډول کاغذ د جوړولو اراده د دې لپاره وکړه چې په 2015 میلادي کال د روسیې یو لوی پوهنتوني کتابتون وسوځید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لږ تر لږه 1,000,000 ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبل بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انستیتیوت څېړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی له خوسته پر استولې سمس کې لیکي جیمز ماتس د خدای د امریکا د دفاع وزیر کړي ځکه چې په پاکستان به فشار راولي او د طالبانو له مرستې بلا سوخلي. بصیر هیلمن له کابل هیله لري چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا جدي فشار کول شي چې په افغانستان کې جګړه مهار کړي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د جیمز ماتس تاکنه د افغانستان په ګټه ده. ماتس تبه نن د مشانو په جرګه کې رای ورکړل شي. عبد الله خوګیانی له کابل لیکي د پاکستان آی اس آی باید په تور لسک شامل شي ځکه چې تروریزم خپروي. له میرامشاله ګیلان لیکي موږ د امریکا کومک نه غواړو. وحدت الله د کونه له اسدآباد لیکي د افغانستان له دولت غواړم چې په کابل کې د پاکستان سفارت بند کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ټول ترهګر په پاکستان کې تجهیز کیږي او د جګړې او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راستول کیږي. عبدالرحمن له اورزګانه پراستول سمس کې لیکلي دي کچیر ته جیمز ماتس د امریکا د دفاع وزیر وټاکل شي نو زهیل لرم چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري 2 بجې او 1.5 دقیقې شوې لند خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه اور.
د ننګرهار سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او سلور نور کسان نیولې دي. دغه کسانو د نیولو پر مهال له افغان پوجانو سره جګړه هم شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوې دي. نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستۍ خونړیو حملو په غبرګون مظاهره وکړه. دوی ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره دغه حملو تر شا ده او باید د پاکستان سفارت په افغانستان کې وتړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا د سهارا جام په شلوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې په ابوظبي کې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس ویلی ک د دفاع وزیر وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي څو په افغانستان کې د طالبانو له فعالیتونو خپل ملاتړ واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی. دا د کیری وروستی سفر ده. او د ترکیه پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې درې اساسي بدلونونه تایید کړل او اوس تصویب ته اړتیا لري. دغه بدلونونه له مخې ولسمشر واک زیاتیږي.
نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو کندهار انتخاب کړی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو خپل سوالونه وکړي. اوس په خوست مخه کړو. خوست له پاکستان په ورستیو شپږو میاشتو کې له راستنه شویو افغان وبخشي شپږو میاشتو کې راستنه شوی افغان کډوال وای له دوی سره د حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې سم مرستې نه دي شوي او نه یې چارواکي شغوري. د کډوالو چارو د ریاست مسولان بیا وای د دوی د سروې د ټیمونو لخوا نوی راستنه شوی کډوال راجستر کیږي او له هرې کورنۍ سره تر شل زر افغانیو پورې مرسته کیږي. نجیب الله خیل له سیمې راپور لري.
د خوز د کډوالو ابیر تر استنیدونکو چارو ریاست مخې ته هر ورځ سهار مهال لزګونه هغه تورسری سپینګری او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په ورستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوست ته راستنه شوې دي. دوی وایي سره لدې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوند ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستای کډوال چې د ټل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وایي چې
حکیم چې په ترخم روغلی دی هغه ریپې ور کړی دي. څلور سوه هیڅ مشکل نشته وي تاغه خلک د دولت ازنه خلک روغلی دي خوسته خو دله چې موږ به تاریخي کله یې چې واکسینه کارټ رورا کله یې چې مجر کارټ رورا کله یې چې راشن پاش رورا دا غونډه سره شته یو شایسته خو چې کله هغه به ته روبري بیا وي چې دا نشته.
د کډوال چارو ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
منګه دلته وروره درې څلور زره کاډې دي. دلته خوست راغلی دی درې څلورو میاشتو کې شارناو باندې وروره ګله دا کاډې راغلی دي. د کاډو سره وروره نه بډر پاش تا ناغشته اوس دلته په یو ډیزاین باندې دوی سره مرسته نه کیږي.
بسم الله په نوم یو بل کس شي په خوا د پاکستان په مردان کې د خپلې کورنۍ سره اوسېده وایي چې د څمکنیو د شارناو په لار راستنه شوي او هلته سرحدي پولیسو ورته اسناد ورکړي خو څوک یې اسنادو ته نه ګوري.
په شارناو نه زر وغلم په شارناو نه مت دغه غره کړو کارډ منوي یغه ورځ نه په دویم ورځ نه مدلته صاحب کړه نن چې زو تاسو متای چې کلا دانش تا کلا دانش تا واکسینه کار ډالارم هر سال رمزه
د عزت الله په نوم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوست خپل کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وای چې
دومره خمایر کړی دوه کده مو پټکای دا بل بچې مونږه سبو سړم ګډ ملکو کنه دا غستی خدا چې چپ غوړه به د خین کیږي د یوسف کې توبه کیږي اسکه دولت سره څه وینه خټیک دوه بیا صبر سره وي دا ټول افغانستان خلک د ټول د افغانستان مزر خلک د ورده مو خدای په مهرباني دی غنه خلک کې ساده مرسته وکړو.
په خوست کې د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دوی ورتلونکو خلکو ته په کارات ویلي چې د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي، که چیرې داسې کړي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شوي وي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې، یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې ترسره کړي. چیرې مستحق وو نو د مرستو لپاره به یې نمونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي 115 کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوې او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې 240 نویو راستنه شوي کورنیو سره مرستې شوي چې هرې کورنۍ ته د 40,000 افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوي دي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا په هیله مویم نن پر هغې موضوع ستاسو شکایتونه ډیر راغلي چې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر پورې انتقاد ورباندې کوي، اداري فساد. په افغانستان کې په دې اړه په وار وار شکایتونه سوي دي او خلکو انتقادونه کړي. یو ځل بیا هم ستاسو هغه راغلي ټلیفوني اړیکو ته غوږ سو چې له همدې فساد څخه شکایتونه پکې سوي دي او ورسره به د امنیتي مسؤلینو څرګندونې هم واوري. لومړی به ستاسو شکایتونه ته غوږ سو.
ما پیغام د کندهار ولایت ته السلام علیکم. السلام ټول ازادي کارکونکو ته وایم او تر څو پورې چې اشرف غنی او داغه نور کارکونکو د افغانستان خائنات ګرن غلو ورک نسی درغه وخت د افغانستان حکومت او دغه جنگو د غریبه هیڅ وخت لا پاده کړی او دغه ما پیغام دی باید دی خائنان او غلو ورکی چار کمانډان ک د اردو ک د پولیس ک د امنیتي دي ټول سره غلی دي سم دا سره سجور کې بیا به او افغانستان کې جنگ جګړه ودرې او سلام.
زه خنزره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی صاحب احترامانه خوښ کوم چې د افغانستان امنیتي ځواکو کې استخباراتي ارګانو ته امکانات لاس کې ورکی، بودیجه لاس کې ورکی او د یوې روپۍ پښتنه نه وکی. استخباراتي ارګانونه داسې ارګانونه دي چې هر ملک استخباراتي ارګان ملي امنیت فعال وي هغه ملک نه څوک لاس وینه کوي شي نه څوک پکې بمونه کې خوستلی شي یو رقم لوبم نشي پکې کولی. خو متاسفانه هغه استخباراتي ارګانونه چې پیسې په واک لري، بودیجې په واک لري، جیبوته وایي او کته خلکو ته چی نه رسیږي چې منابوته ویرکي، نو استخباراتي ارګانونه چې تقویه شي پښتنه ورڅخه وشي د یوې روپۍ امکانات لاس کې ورکړل شي منابوته پیسې ورسیږي هیڅوک هم نمین کې خدای شي نه څوک وژلی شي هیڅوک هم چی نه شي کولی.
زه عبدالخالق زیر د یلمن د ولایت څخه خبر کوم. هر مشر دا وایي چې موږ د فساد سره مبارزه کوو. دا وزا فساد مسته نه مرمي چې دا وزا عسکر کوي او کې دغه بزګر خلک کوي خو دا ټول یو تر بل دوی نش سر راکشولی خو ګډه په فساد اخته دي. دا غټ غټ مشران ټول یو تر بل په فساد اخته د سره بیا تر بیا خسته تر منه پورې ټول په فساد اخته کوي. په فساد اخته دي عسکر شتمنۍ پیدا کړي په غلا و پیدا کړي دي. نو موږ دا شي رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دغه ټوله باغ د بیخه وکړي. دا ټوله چې نور نالان شي هغه مرض اخلي دا به ټوله د بیخه خېږي بېرته به نور نالان شکېږي. او کله چې دوی سوګان کوي د وزیرانو دغه نو دوی هغه خپل قرآن مبارک لا مات کړی دي. دوی هم په سات تخته دي د دې هیڅ افغانان هیڅ خیر نسي دولی. وسلام.
سلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زه ډاکټر اشرف غنی ته وایم دغه د کاسی بند اویا میلیونه ډالر پراوه وتله. نو مسلمان او یو څه په خرڅوله په ګرځ اویا میلیونه کې ولا نه خونه جوړه شوی ده. نو دا چې دا خراب کې اشرف غنی ته موږ وایو چې کوم څه دا نونس بندونه منظور کړی دي. اول باید ته د کاسی بند سم کې چې ګر کندار ضرورت ته لري. السلام علیکم.
زه بندر ګل د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ شګل کې زه دا خوښ لرم له حکومت څخه په سره د ولسوالۍ کې ډیر زیات زه پټنه چې دې کوم راځي کار کوم کومکن دولت لخوا راځي دلته د یوسم شهرانو لخوا نلمزي کټ کول کیږي مشران د سلمون نهار د ول مرشي کټ کوي باید حکومت دې ته پاملرنه وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغرد ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ګورم. زموږ د مغرد ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت د مغرد کې ډېر فساد شروع دی. کوم ورځ چې د غریب خلکو سره کیږي هغه غریبان ته نه رسیږي. مشران یې پر هغه وخت سره ویخوري غریبانانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا ویل ده چې زما پیغام د ورور ټولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب شي د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسیږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول همځکي غاصبینو غصب کړی او بیا یې پیسې خرج کړلې. نو زه پر ټولو دولتي چارواکو او د طالبانو په سیمه کې چې تر هغه علماو باندې زخ کوم چې محترمه دغه دولتي مځکه رواله شته چې غصب کوي که نه رواله بیا له امیر کې اجازه ما شوه. که زه که رواده خو علما دې پتوا وباسي که پتوا روا نه ده نو ولا ماجد تواوب شي دا ناروا ده. والسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد لادر، کندهار ولایت نه میړی کني ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار زو کنه پر لارې نه پیسې اخلي دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي. ومنه
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ترې ټولو زما سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي. بادر سلام از یو محلي پولیس ما د خپل نوم څخه به ډاډه وکړم چې ما ته مشکل پیدا کېږي. لوګر ولایت تر درې ولسوالۍ کې چې کومه غداري روانه ده کوم مشکل روان دی کومې ادارې په سات روان ده په ټول افغانستان کې هم نشته. انجینې وړې کچ اکبر پکې چلیږي د کچ اکبر چرچ پکې چلیږي که کمانډانان وخې په څنګ سره روان دي. پولیس په چاپیر وایي په ټول لغت وایي چې ته 500 روپۍ واخله او نور زم دا وستا. یو ټکم دی حکومت لپاره دی دولت لپاره هیڅ مشکل نه دی. هلته یو نه حل کیږي. زه دا غواړم چې دی لوګر دی ولایت دی حاضر دی ولسوالۍ کمانډانان دوه میاشتونه زیات ټیم کړنه چې اول دا یې تبدیل شي. کرایات راځم لري کار نه کوي چې په شلو کې یو پیدا شي که بل راځم لري کې پوره پاملرنه دا غواړم چې دا نه پاره دي ټول تقسیم واغ شي دا تبدیل دي شي تبدیل دي شي نور ولسوالۍ ته تر دوه میاشتونه ډېر ټیم دی نه ورکوي. وسلام.
و مریدل چې په بیلابیلو برخو کې د فساد په اړه خلک شکایت لري او ولسمشر څخه غواړي چې فاسد کسان وپیژني او سزا ورکړي. تر ټولو ډیر ستاسو په راغلو پیغامونو کې چې دا یو اپیل کوي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه شکایت شوی دی چې په خپل ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې همدا د فساد مسله ورته د منلو وړ نه ده. د 13 ورځې ویل
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماد منل وړ نه ده. د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
بله، ولسمشر غنی وو چې وای د فساد له منځه وړلو لپاره یو پلان آماده کړی څو دغه ستونزه پرې هوار کړي. بلخوا له دې کبله چې ستاسو شکایتونه تر ډیره په امنیتي لیکو کې د فساد له کبله وو نو ازادي راډیو د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره هم مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو. دا مرکه صفي الله ستانکزي کړې ده.
ځینې ظاهرې کې مشکل شته اما په عمومي سطحه کې مونږ وکولای شو چې د فساد مخه ونیسو. په دغه کال کې مونږ وکولای شو چې په ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ پکې کار وکړي د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس د په جوت باندې تاسو ته ویلی شم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راونه لرو اما بیا هم تر اخره پوری داری شکن سوی نده.
جناس بیانی زینی موارد اوس هم شته چنگ ربط ورکوی دغه موارد لطلفات و سر ولسمشر خپل منلی چه تلفات ده فساد لعمل هم شوی دی چنگ ربط ورکوی دغه تلفات او فساد سره؟
مثلا مخکې یاشه البسی او ممر او په دا نور شیان مثلا د مهماتو په موضوع باندې په تکتیکی سطحه کې لږ څه مشکلات موجود وو چې موږ وکولای سوال چې دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونه کې چې هلته راسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو او په دا تغییرات او پلر کې مونږ وکول شي مثلا په هلمان کې ډیر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطر نشته او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده سي تر اخره پورې ورسیږي او د مونږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري سي تر اخره پورې ورسیږي. نو هغه ځایونه کې سي تر اوسه هغه مدیران سي مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسیدلی سي خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران سي په تاکتیکي سطح کې دي تغییر ومومي.
ولسمشر ویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي امنیتي ځواکونو. په 2014 کال کې چې تیر شو فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
یو فیصدی باندې لږ څه زیات و، اما په دغه کال کې سي نوي د وزارت دفاع رهبري خپل کمپاین شروع کړ، مونږ وکولای شو چې ډیر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس سي مونږ او تاسو خبرې کوو په اردو کې په 80% زیات مونږ خپل قطعات اکمال کړی دی. دا اکمالات معنا یې دا دی چې مونږ وکولای شو چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې سي حل کیږي او د دې په حل کېدو کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل عنعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد راتمنی شو چې د فساد په اړه غېدی. ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي تر ویلاندې وقفه ورسته به یې پکړو وره.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دا موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا ماضي پولیس مزدور په ځابوي پر ډبا سلسل کوي، غواړي د غړو په ډبا پر لوګیا، غواړي پر چای، غواړي پر شی، غواړي نو مهرباني خدای پاتې مرشي او راته خیر هم کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیاسی مبصر ډاکټر اسمت الله سیالاتون د لوی کندهار څخه غواړم چې د لوی کندهار پر امنیتي وضعیت څنګه وضعیت رڼا واچوم. دا چې د کلونو راهیسې جنوبي غربي حوزې کې خاصا هلمند، روزګان او فراه ولایتونه د پردي جګړې ښکار دي او همیشه پردي فعال دا کوششونه کوي چې خپل دا د جګړې لمن نور هم وغځوي. څو زموږ د ختیځ حوزې ځوانان، ماشومان د تعلیم، ذکر او نور داسو د غوځخه به برخې کړي.
د ازادي راتو کوونکو ته سلامونه وایم. بدل سلام از لوګر نه خبرې کوم چې ما پیغام هغه پټکو ته دا او خاص چارواکو ته دا چې په هغه زنګلونه وایي او د زنګلو مخنیوي نشي کولای. دا چې ما یو پیغام اورم چې جلال آباد د زنګلو مخنیوي کې کوي تاسو باید له مدرسو نه هلته خلک ورولي په پټکو کې ودروي. لاس نه پر لیوې مدرسې ترې ویج می، لاس نه پر بلې مدرسې ترې ویج می، پرې د پایرا کوي د دنده مدرسې له بچینو چې د وطن ساتل کی بلې څوک نه ساتل دی. خدای په لاس ما د زنګلونو ته خطا کوي، ما د خپل وطن په پښاک باندې غوخه نه ساتل کیږي، پښاک غوخه نه چې ساتل دی. خدای له ازو کوي د پښتیا مدرسې د پښتیا پټکونه په وساتي جبران بوزي تنخامه ورکوي. خدای له ازو کوي وطنم تباک، وطن در بدر کړ.
السلام علیکم، عبدالمجید خوشلاغه څه خبره کومه. دا د زنګلو وهل او دا د ګوتو وهل چې دی دا سخت منې کې په افغانستان کې بل د پایګې شی خو نهسته. دا یو د پایګې شی دی، هغه دا د خلکو تکل سوي دی وړي پر دغه خلکو چې ټین می کله 15 کال کېد فراو باسي طالبانو کټین کله وږي وي بنجان دي چې دا خلک یو مخمن کی او دغه ایوانان چې ولي په دغرو کې دغه خلک ونسي افغانستان کې بل شي نسته دغه شي چې هغه دی دغه دی خارجي وادو لزغلي پر دې باندې سخت پابندي ولګوي دا افغانستان یو ذخیره ده په دغه پوس مورتي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د دغه دوه اوریدونکو په جواب کې باید وایم چې دا موضوع په خپل ولسمشر غنی هم تر غور لاندې نیولې ده، او مخصوصا په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د وضعیت ارزولو لپاره تیرونه یو پلاوی هغه ولایت ته لیږلی و چې دغه پلاوی مشرانو جرګې ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دوی وایي چې د کونړ د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډېره زورواکي لاس لري. د دغه پلاوی یو غړی محمد هاشم الکوزی داسې وایي:
کونړ کې چې دی هغه داخلي کچک وران دي، ځینې زور واکې دي، هغه خلک دي چې یا نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه اکسونو برسي واسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته، دا په ځینې نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نمې د وکیل دی، خدا به وګورو ورسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعات سره به شریکو. داغه پاکله به موږ عدلي وکځي ورغانون تم رسمي د مشران جرګې د دفاعي داخلي کمیسون د خواصه به رسمي مواستول سي.
د محمد هاشم الکوزی خبري مو اوریدلې. بل خو د ولسی جرګې غړي هم په دې اړه داسې نظر لري:
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کونړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نشي، دی وته یو سالمه طرحه پیدا نشي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم اوبو ځای کړی دي، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړپوري چارواکي غصب کړی، ځنګل قطع شوی ده، لرګی په ملي سرمایه د مځکه په مخ پراته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
د ځنګلونو د پریکولو په اړه مو د حکومت لخوا دغه اقدام په اړه واوریدل. اوس په معلومه سي چې څومره کېدای سي چې د دې ستونزې مخه نیول کېږي. تر وقفې وروسته به پاتې پیغامونو ته هم ورسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سو ډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
مطلب خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، زه نه کوم خان زدرام خبرې کوم د پکتیا ولایت د وږي ولسوالۍ نه. الحمدلله پکتیا ولایت کا امنیت ښه صحیح ده، او الحمدلله هر څه ښه جوړ دی. حکومت کا په مخ روانه ده. سلام.
السلام علیکم، زه ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ نه احمد الکوم. سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. پس سلام زما دغه عرض به چې لوړو چارواکو ته ورسوي چې یو زموږ د تورخام او دغه الکوي سرک چې ډېر بې حسابه مصارف شوي دي، اوس د سیلابونو په وجه باندې بالکل د سکوت سره مخ ده. هېڅوک یې غم نه کوي چې دغه پیشنهاد راته راله ورسوي. او دویم خبره دا ده چې زموږ د ناجان ولسوالۍ مکتبونه چې څلورو مذهبو د 14 کاله کې د معارف برخه کې چا پوښتنه نه ده کړې، او یو کلی او بل کلی کې موږ د کوزي لنډۍ مکتب چې نهم سینټر سره غلای دی، او د مزمکې هم شته، د ځای مو مرته وقف کړی، او دولت لم په نقشه کې مور کړی، د 20 پوښتنې نه شي. او د امنیت نه الحمدلله خبر خمن ده. نو زموږ دغه پیشنهاد او خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو کارکوونکي موږ له لوړو مقاماتو ته ورسي، او تل دپاره مو برای کامیابي خوشحالي سره لوړې په برخه. استاذو نه ډېره زیاته مننه، د خدای په امان.
یګور احمد کابل خبرې کوم. السلام علیکم. خبره دا ده چې طالبانو ویلې چې موږ ملکی خلکو سره نور غرض نه کوو، دا حال دی، دروغ یې ونه ویلې.
ذاتی کولاتی اگری فاتیا ولایت سیدانکی پتانو لسوری صفحه دا سیوان پرگدامو چی مون سوال سوالی که جوانی برست دا زیاد ضرورت لرو سرنن ډیر شي دی، او ری وش ډیر یخنی لګیدلې ده. یو وخت نو مداخله ده چې موږ سره مرسته وکړي. السلام
ګران محترم ورور، السلام علیکم. دا د چدې لسوالې د کندوز ولایت شغیرم، دا موږ د انکشاف د تیاتر شان چې دی د چدې لسوالې د ټول خاينین دی، ټول دا ټول پیسې وخوړي، او یو قوم چې هیڅ ګټه نه رسېدلې، نه پوچک جوړ کړی، نه سړک جوړ کړی، نه کوم شی څه جوړ کړی دی، دا ټول خوړلې دي. باید دغه پیسې بندې شي چې څو نوي شوراګانې جوړې نه شي، او نوي رئیسان ونه ټاکل شي. محترم دغه لوړو مقاماتو ته رئیس جمهور ته دا پیغام مر ورسوي خدا حافظ په مخریګونه.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دادی چې زموږ د شاولې کوټ ولس ډېر په تکلیف دی. زموږ لار رابنده ده او موږ پر ډېر اوږده لار باندې راځو. زموږ د ښاغلي اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ لار علاقي او زموږ آواز تر رسنیو پورې ورسیږي. زما دغه پیغام دی چې دا زموږ لاره بنده ده، ډېر مشکلات دي، مریضان پراته دي په وطن کې.
السلام علیکم. زه یو معیوبه شخص یم. اول مې خدای پاک ته هیله، دوهم مې سرمایه دارانو ورونو ته هیله ده چې زما په مشکلو کې راسره ونډه واخلي، راسره حل یې کړي. زما مشکل دا دی، یو شپږ کلن زوی مې ده، هډوکه په خوږ اخته ده، د هغه د علاج ورسره نه لرم. هیله کوم چې دوی له ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0 9 8 2 1 2. هیله کوم چې دا خیام نشر کړي مخې ته.
الا دمل سوروره مور خوستا پیغام خبر کړ نو خته دی و کی چې نورو دوستانو هم اوریدلې وي او تاسو له ناروغ سره تمرسته وسی او د ټول افغانانو ستونزه حواله سی. بیا هم هر ځای چې یاست ازادي رادیو تاسو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو لپاره دغه پروګرام څنګه کړی دی، نو تاسو کولای شئ چې زنګ وهی او خپل مشکلات راته وایست. موږ به هم تر چارواکو پورې تاسو د پیغامونو در رسول او حوارولو هڅه کوو. شمیرې در سره ولیکي او زنګ راته وهی. تر بیا مو پر خپل اسپرم علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلق پخپلو کارو بوخت په ما کار نلری، خلق بخبلو كارو بوختي فما كار نلري منصور بغرزي مستانا ملا بدار نلري وقت برازي خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر